سه بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی است. برای دو ساعت دیگر برنامه در امواج آزادی را به صورت مستقیم میشنوید که موضوع بحث آن حضور 8 ساله قوای بین المللی در افغانستان پس از سقوط طالبان میباشد. اما قبل از این که به این برنامه بپردازیم، توجه شما را به خبرها جلب میدارم. خبرهای افغانستان را احمد هنایش پیشکش میکند.
در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل حدود 17 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند قرار است پروسه بازرسی مجدد 358 صندوق مشکوک ناوقت امروز خاتمه یابد. وزارت دفاع افغانستان از کشف و ضبط مقدار زیاد مواد مخدر و مواد انفجاری خبر میدهد. و در بخش اخبار جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا با مشاورین ارشد امنیتی خود درباره افغانستان و پاکستان صحبت کرد. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل حدود 17 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در نزدیک وزارت داخله و سفارت هند رخ داده است. یک تن از مسئولین امنیتی که از افشای نامش خودداری کرد گفته است با اثر این حمله انتحاری 3 تن از سربازان پلیس کشته شده و دیگر قربانیان افراد ملکی اند که شماری از زنان و کودکان در میان آنها شاملند. گفته شده است با اثر این حمله انتحاری به کارمندان و دیپلماتان سفارت هند هیچ آسیبی نرسیده است. مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیح حمله تروریستی صبح امروز در کابل ارگان‌های امنیتی دستور داد تا تحقیقات جدی در مورد این رخداد انجام دهند. جنرال عبدالغفار سعیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز پلیس به خبرنگاران گفت که حمله کننده با استفاده از یک موتر نوه پاجرو این حمله را انجام داده است. خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که خسارات هنگفتی به ساختمان‌های اطراف محل انفجار نیز وارد گردیده است. رئیس جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه همدردی خود را با خانواده‌های مجروحین ابراز کرده و آن را کار تروریستان خرابکار دانسته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات مشترک با نیروهای خاص آمریکایی مقدار زیادی مواد مخدر و مواد انفجاری را کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه‌ای که از وزارت دفاع افغانستان به نشر رسید آمده است که این مواد شامل 1800 کیلوگرم هیروئین، 500 کیلوگرم تریاک، 30 تن مواد انفجاری و ماین‌ها و همچنان مقدار قابل ملاحظه مهمات موجود است. در اعلامیه گفته شده است که مواد مخدر به دست آمده به آتش کشیده شده و در ارتباط به این قضیه شماری از افراد نیز بازداشت گردیدند. گفته شده است که ارزش مواد به دست آمده حدود 5 میلیون دلار آمریکایی است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند قرار است پروسه بازرسی مجدد 358 صندوق مشکوک ناوقت امروز خاتمه یابد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا دیروز از اضافه از 250 صندوق مشکوک در حضور ناظرین ملی و بین المللی و نمایندگان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مورد بازرسی قرار گرفته است. گفته شده است که نزدیک به 3500 صندوق مشکوک شناخته شده که به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر پیگیری این مسئله آنان به صورت نمونه‌ای اضافه از 350 صندوق را مورد بررسی قرار می‌دهند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی، یک پوند استرلینگ 79 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 595.8 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکار ما سلطان محمد سرور با شما خواهد بود.
رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه بررسی وسیع ختمش این کشور در قبال افغانستان و پاکستان و پیشبرد امور در منطقه با مشاورین ارشد نظامی، استخباراتی و سیاسی خود ملاقات کرد. در این ملاقاتی که دیروز 3 ساعت را در بر گرفت، بیش از 10 نفر از مشاورین اوباما با شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور، هیلری کلینتون وزیر خارجه، وزیر دفاع رابرت گیتس، نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولمبروک و امیرالبحر مایک مولین، لویدرستیز اردوی آمریکا حضور داشتند. مقامات گفتند که تمرکز اجتماع بیشتر روی وضعیت در پاکستان بود که گمان می‌رود پناهگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و اعضای دیگر برجسته این شبکه و رهبران طالبان میباشد. قرار است رئیس جمهور اوباما و مشاورین وی فردا روز جمعه نیز یک اجتماع دیگری در باره اوضاع منطقه دایر کنند. پیمان ناتو روسیه را ترغیب کرد تا نقش خود در افغانستان را گسترش داده در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی این کشور که درگیر جنگ با طالبان هستند بیشتر سهم گیرد. اندرس فاگ رسموسین سرمنشی پیمان ناتو دیروز گفت افغانستان یکی از عرصه‌های منافع مشترک پیمان ناتو و روسیه می باشد و منافع روسیه ایجاب می کند که نقش خود را گسترش دهد. روسیه راه‌های عبوری انتقالات را فراهم کرده است. من فکر می‌کنم که توافق راه‌های عبوری امکان دارد توسعه یابد. این یک موضوع. موضوع بعدی این است که روسیه می‌تواند تجهیزات نیروهای امنیتی افغان را فراهم کند. سوم این که روسیه می‌تواند نیروهای افغان را آموزش دهد. در حالی که آمریکا درباره اعزام عساکر بیشتر به افغانستان غور می‌کند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر از کشورهای اروپایی عضو ناتو خواستار شد تا تعهدات خود در قبال افغانستان را افزایش دهند. رهبران آذربایجان و ارمنستان قرار است امروز درباره یک حل احتمالی نزاع چندین ساله دو کشور درباره منطقه ناگورنو-قره‌باغ با هم گفتگو کنند. ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل سرحدات آذربایجان می باشد. گرد همایی امروز میان الهام علییف رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنی وی سرژ سرکسیان در آستانه اجلاس فردای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در چشناو پایتخت مولدووا دایر می شود. این گرد همایی آذربایجان و ارمنستان دو روز قبل از امضای یک پیمان میان ارمنستان و ترکیه در سوئیس دایر می شود. این پیمان که قرار است روز شنبه در شهر زیوریخ امضا شود، خصومت دیرینه میان ترکیه و ارمنستان را پایان می بخشد و روابط این دو کشور را عادی می سازد. یک موضوع مورد نزاع میان ترکیه و ارمنستان این بود که انقره برای پشتیبانی از آذربایجان در جنگ ناگورنو-قره‌باغ سرحدات خود با ارمنستان را سال 1993 مسدود ساخت. سرحدات میان ترکیه و ارمنستان هنوز هم مسدود می باشند. یک معاون رئیس جمهور پولند لیخ کازیانسکی می گوید او معاهده لشبون را که درباره وارد کردن اصلاحات در اتحاد اروپا می باشد روز یک شنبه آینده امضا خواهد کرد. الکساندر سیزیکلو گفت که رئیس جمهور کازیانسکی وعده خود را برآورده می سازد که گفته بود اگر رای دهندگان در آیرلند در نتیجه یک همه‌پرسی از این معاهده حمایت کردند او این معاهده را امضا می کند. مردم آیرلند روز جمعه گذشته از این معاهده حمایت کردند. اگر رئیس جمهور پولند این معاهده را امضا کند، از جمله همه اعضای اتحاد اروپا تنها جمهوریت چک باقی می ماند که این معاهده را امضا کند. معاهده لشبون هنگام مورد اجرا قرار می گیرد که از سوی همه 27 کشور عضو اتحاد اروپا امضا شود. واسلاف کلاوس رئیس جمهور چک مخالف این معاهده می باشد می گوید منتظر است تا استر محکمه این کشور فیصله کند که اگر این معاهده با شرایط جمهوریت چک سازگار باشد. معاهده لشبون روند تصمیم گیری در اتحاد اروپا را ساده و مؤثرتر می سازد و صلاحیت این اتحادیه در امور خارجی را قوی تر می سازد. و یک طوفان نیرومند بحری قبل از اینکه به سوی بحر آرام رو آورد ژاپن را متضرر ساخته حداقل دو کشته به جا گذاشت. این طوفان به نام میلور که با بادهای نیرومند و باران شدید همراه بود هزاران نفر را مجبور ساخت تا منازل خود را ترک گویند و ده‌ها هزار نفر دیگر را از خدمات برق محروم ساخت. در حالی که خدمات راه آهن توکیو معطل گردید میلیون‌ها مسافر از مسافرت‌های خود باز ماندند. این طوفان بحری که نخستین طوفان استوایی میباشد که از سال 2007 به این سو به خشک داخل می شود صدها پرواز را معطل و برخی از کارخانه ها را مسدود ساخت. پایان اخبار.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې در امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شوه. زه جلال خالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قربان یو. د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید او طاهر روشان له موږ سره مرسته کوي. دوستانو تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اته کاله وړاندې د طالبانو رژیم ړنګ او افغانانو ته یو د هوسا امن او پرمختللي افغانستان د جوړولو ډېرې سترې وعدې ورکړې وې. نړیوال ټولنې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو څه سخاوت هم وکړ، خو د اداري فساد، د انجوګانو د بې ځایه او جګو لګښتونو او نورو عواملو له وجې، لکه څنګه چې تمه وه، د افغانانو په ژوند کې ستر بدلون نه دی رامنځته شوی. دا هم د یادونې وړ ده چې په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان د خلکو ترمنځ د ملي وحدت شیرازه سخته زیانمنه شوې، او په اصطلاح ځینو سیاسي دلالانو د خپلو سیمه ییزو حامیانو په اشارو او ملاتړ د افغانانو ترمنځ د بې اعتمادۍ، کرکې او ځانځانۍ فضا رامنځته کړې وه. په نورو ستونزو برسېره د هېواد ټول ارګانونه او جوړښتونه له منځه وړل شوي ول. د ملي پوځ او پولیسو په شمول د ظرفیتونو جوړول او د ارګانونو په پښو درول ډېر وخت او زیات لګښت اړتیا لري. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د روان کمزوري امنیتي حالت او ګډوډیو یو مهم علت د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ او پوره همکارۍ نه موجودیت بولي. دې وضعې د افغانستان سیاسي زعامت، مرکزي حکومت او دولتي نظام په ډېر کمزوري حالت کې ساتلی، او د جمهوري ریاست وروستیو انتخاباتو خو خبره نوره هم روانه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې. د پلومړي سر کې د افغانستان په اړه ډېرې ګرمې او جدي خبرې کولې، خو دا مهال دریز یو څه سست بریښي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ستنلی مکرستل د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه له کره کتنې او ارزونې وروسته افغانستان ته د نورو 40,000 بهرنیو عسکرو د استولو غوښتنه کړې، او پریکړې جمهور رئیس باراک اوباما ته پاته ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تېرې پنجشنبې په ورځ د جنرال مکرستل غوښتنه یا راپور جمهور رئیس اوباما ته سپارلی و، او وروسته اروپا ته لاړ چې پخپله له جنرال مکرستل سره خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې جمهور رئیس به څه وخت افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو امر ورکړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې جمهور رئیس اوباما د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان په ستراتیژۍ باندې درې ساعته غور او کتنه وکړه. بحث په دې و چې څنګه له اسلام آباد سره همکاري ښه شي، د القاعده شبکې فعالیتونه بند او وسلوال مات شي. پخپله جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په کار کې له زیاتو فشارونو او ستونزو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو سره حتی د ډیموکرات ګوند ځینې مهم غړي هم ممکن د نورو عسکرو له استولو سره مخالفت وکړي. له بلې خوا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سیاستوال ټینګار کوي چې جمهور رئیس اوباما باید افغانستان ته د نورو عسکرو او منابعو په استولو کې ځنډ ونه کړي. دا چې په تیرو اتو کلونو کې د ایتلافي ځواکونو په موجودیت کې افغانستان کومې لاسته راوړنې او ستونزې درلودې، او د روان امنیتي او سیاسي کمزوري حالت عوامل څه دي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د خبرونې محترم میلمانه دي د میدان وردګو ولایت والي ښاغلی عبدالحلیم فدایی، د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، او د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر طاووس وردګ. تاسو دوستان هم که غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له محترمو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ، نو مهرباني وکړئ او د خبرونه په جریان کې موږ ته ټلیفون وکړئ.
بله، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میمانای عزیز خود که به استودیو تشریف آوردن خوش آمدید میگویم، و با اجازه شان قسمی که عادت داریم شماره تلفون یک بار اعلان میکنم که شنوندای عزیز ما یادداشت بکنن. ما دو شماره داخلی در اختیارشان گذاشتیم که 0700 822 755 و 0799 203 540 می باشد، و شماره های بین‌المللی ما 0042 02 21 12 41 01. چهار شماره آخر همیشه تغییر میکنه که چهار خط در اختیارشان می باشد، مثلا 4201 4301 4401. خب آقای الوکوزه، چطور میشه که سخن اول به مهمان ما از ولایت میدان وردک والی صفدایی بگذاریم که اونا چون مسائل افغانستان از نزدیک پایتخت، از کنار پایتخت بسیار خوب شاید نظاره بکنن، خوب تعقیب بکنن اینا از سال گذشته را چه قسمی بررسی میکنن و وضع امروز چگونه میبینن. قسمی که به خاطر دارین 8 سال قبل در این روزا ما شاهد ازی بودیم که قوای بین‌المللی برابری امریکا به افغانستان آمد، منتها او جنگ حال بازم در گوشه و کنار افغانستان ادامه داره. آقای فدایی،
السلام علیکم. السلام علیکم، ما سلام های خود را به تمام بینندای رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر.
پس سلام، ز غوالم چې دلته مخکې دینه چې په دې اوزاد څنګه ده ځینی مفاهیم ته غوالم چې هغه توضیح کم ترسو منګو د مغو مفاهیم پرانا کی خپل تحلیل وکول شو. دوه اصطلاحات ډیر مهم دي چې دا تفکیک باید وشي، یو دا چې سوله او یو امنیت. زه فکر کوم ډیر شنن کې په دې داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو دی نظام دی سقوط نورست څو کال آرامی و امنیت و او اوس وضعیت خراب شوی دی. زه په دې باور یم چې تر څو موږ د سولې او امنیت د مفاهیمو په اړه باندې فکر ونکړو او هغه سره په ګډه تعریف نکړو، دغه تحلیلونه شاید تر پوښتنو لاندې وي. په هغه وختونو کې زه فکر کوم چې زه اول غواړم د سولې دغه لنډ یو تفکیک وکړم چې سوله د جګړې د ډزو ډوز د مصالحانه برخورد نشتوالی دی، او امنیت هغسې یو حالت ته وایي چې هلته د ولس ټول اقتصادي اجتماعي سیاسي او امنیتي ستونزې حل سوي وي، هلته فقر و غربت نه وي، دغسې یو حالت ته امنیت وایي. په هغه وخت کې زه فکر کوم چې موقتا ډزو ډز درېدلی و، طالبان د ژمي په خوب باندې وده شوي و، اما کاملا داسې چې بیا به سر نه راجګوي داسې یو حالت نه و راغلی. که موږ صرف دې ته وګورو چې حالت موږ کوم حالت کې ولو او اوس چیرته یو، نو زه فکر کوم بیا اورېدونکي ښه قضاوت کولی سي. موږ په داسې یو حالت کې وو چې موږ ملي اردو، ملي پولیس، امنیتي ارګانونه هغه اصلا وجود نه درلود. داسې یو مشترک، داسې یو قواوې چې هغه مجهز وي، روزل سوي وي، هغه موجود نه وي. امنیتي مؤسسات د ستونزو سره مخامخ ول. زموږ اړیکې له سیمې او د جهان له هوادونو سره قطع وي کاملا. د خلکو شخصي او فزیکي هغه چې کوم ازادي ده او امنیت ده هغه اصلا په یو ډېر بد حالت کې و. اوس که موږ وګورو یو څه پرمختګونه سوي دي، شاید ایډیال حالت نه وي. موږ اردو، پولیس، امنیتي ارګانونو، مؤسسې زمونږ له بهرنیو هیوادونو سره، د سیمې له هیوادونو سره اړیکې دا تر ډېره حده پورې د پخوا په نسبت باندې ښې شوي دي. اما تر اوسه هم موږ دې ته ډېر اشد ضرورت لرو چې زمونږ ملکی او امنیتي ادارې غښتلې سي، قوي سي، تر څو دوی دې جوګ سي چې د افغانستان د موجوده وزي هغه مسؤلیت دوی په خپل غاړه باندې.
تشکر فدای صاحب. وروسته به تاسو خو البته لاسته راوړنې خپلې وویلې چې د دولت لخوا یعنی لاسته راوړنې ډېر دي، خو د خلکو سره تشویش د امنیت په برخه کې ډېر زیات دی. اوس ګوره میدان وردګ تقریبا 25 کیلومتره د کابل د پایتخت نه لرې دی، هلته امنیتي راپورونه سره رسیږي چې خلک یعنی طالبان فعال دي، حملې کوي، لارې نیسي، حتی د څوک چې انتخاباتو ته تلل رای ورکولې د هغوی لاسونه پزی غوڅې کړې دي، کنه داسې خبرې هم شته.
از آقای خالد پشتون نظرشان بخوایم که در این مورد قسمی که آقای فدایی تعریف کردن مسئله صلح و امنیت، اما امروز نظر به این تعریف اردیشان بخل نیست. آقای پشتون شما نظرتان چیست؟
از ما پا قیده در ما خدر دیه چه مج تیر واقعات تو گرو استستی حالت که باید افغانستان وزه مج پا دیه دول تحلیل او تجزیه کو چه پا دیه که هیچ چک نسته چه پا تیر یو کال پا جریان کشی در بین ملی قواهو موجودیت خصوصا پا جنوب او جنوبی غرب که در پا خواه پا پرتلا دو چنده سویدی او دا که هم هیچ چک نسته مخکی ما و علی صاحب در پروگرام در شروع سب دیه موضوع بحث کوا چه جنوب کې خصوصا قندهار، هلمند، روزګان، زابل کې د بیملي قواو فشار د پخوا په پرتله ډیر تر سوی دی. نو دلته داسې یو حالت په وجود راغلی دی، طالبانو یو نوی ټریک شروع کړی دی چې په هر منطقه کې پر دوی فشار راسي، دوی هغه منطقې لکوي یو بلې منطقې ته رجوع کوي او د هغې منطقې امنیت خرابوي. د مثال په ډول والي صاحب په دې کې زما سره موافق دی چې فرضاً قندهار او هلمند کې وضع خراب سي، زیات شمېر د قندهار او هلمند طالبان جمپ وي او راځي به میدان وردګو، غزنی او حتی تر کاپیسا پورې، تګاب پورې د منطقه کې طالبی کنداری طالبان یا هلمندی طالبان راځي او دا وضع خرابوي. زما په شخصي عقیده کوم عملیات چې وستستی د بینلمللي جامعې پر غاړه اخیستي دي او نن سبا موږ په رسانیو کې د اوباما یو غټ مشکل هم همدغه بولو چې د خپلو مشاورینو سره ناست دی، په ساعتو ساعتو د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. زه فکر کوم په دې مشاورینو سره باید دوی ځینې افغاني داسې با تجربه کسان شنه ویلی وای چې حقوق د داخل د افغانستان هغه مسایل ورته واضح کړی وای چې هغه قومي منطقوي او اجتماعي جوړښتونه تشکیلوي چې هغه په بلملي مسایلو کې نه داخليږي. مثلا ځینې کلتوري مسایل دي، زبانی مسایل دي، د افغانانو خصلت دي چې په یو جیب کې پنځه دانې رومیان میده میده کې واچي، په بل جیب کې وچ روډي واچي او په هفتو په هغه جنګیږي. یعنی دا په عصري نظامي شکل کې اصلا معنا نه لري، لیکن افغانان کولای شي چې په یو ډول روډي درې ورځې جنگ وکړي. دغه ټول مسایل باید په یو درسته ستراتیژي کې راوړل شي چې څنګه همزمان دی جنوب او جنوب غرب کې یو ځای دا مسایل مختبوس.
آقای پشتون، در قسمت راه حل، در قسمت دوم این موضوع رو زیادتر روش صحبت میکنیم، راه های حل، چاره اینا چیست. خیال از دکتر صاحب وردک که همشهری والی صاحب اما هستن پرسان بکنیم که اونا تا جایی که فعلا صحبت شد راضی هستن به این تعریف صلح و امنیت. اینا شما مسائل چطور میبینین؟ شما از نقطه نظر نظامی هم تجربه دارین. چی شد در این سال 8 سال گذشته صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې زموږ ملګری او محترم والی صاحب او محترم پښتون صاحب په خپلو خبرو کې ضرورت او اهمیت وسلوال پاوسته په همدې شکل باندې د یوې معینې اصولي ستراتیژۍ نشتوالي ته اشاره وکړه، زه د دوی خبرې تاییدوم او په دې باندې کلک تایید کوم چې زموږ دولت متاسفانه یوه معینه علمي علمان تنظیم شوی استراتیجی ندرلوده. او لکه څنګه چې خلک پویږي زموږ اکثره استراتیجیګان اوس هم خارج کې جوړیږي، په داسې حال کې چې د یو هیواد لپاره استراتیجی وجود ونه لري او د استراتیجی تعریف که چیرې وکړو چې دغه څلور میلیونه کاله پخوا د چینایي سانزو د خوانه تدوین او طرح شوی و د نظام په برخه کې، د جنگ په برخه کې زموږ نظامی سترکتور یا په اصطلاح ساختار دی دولت د نظام د لحاظه هغه فعلا وجود نه لري. زه د یوه نظامي په حیث باندې دونه ویلی شم چې کله چې زموږ قوتونه موجود و او هغه قوتونه د خارجي امیالو یا اعمالو په واسطه چې په راس کې نواز شریف و له منځه لاړل، تیتو پاشان شول، اردو مزبهل شو، وسلې ورکې شولې، د اردو خالص سلا شو. نن زموږ وسلوال پوځ کاملا خالص سلا دی او هر هغه هیواد چې هغه سور خط ونه لري، قوي نیرومند وسلوال پوځ ونه لري، هغه به همیشه ضعیف وي، د همسایګانو له خوا نه به په سر سر وهل کیږي، ټکول کیږي. لپاره دې چې امنیت تامین شي، لپاره دې چې اقتصادي وضع په افغانستان کې ښه شي، لپاره دې چې د خلکو ژوند ته توجه وشي، زما په نظر اولینه مسله د وسلوال پوځ اساسي جوړښت ته توجه وشي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ چې وختي چې ټانک ونه لري، زری پوش ونه لري، هاوان ونه لري، توپ ونه لري، هلیکوپټر جنگي ونه لري، راکټ ونه لري، او په دې نورو خلکو قمانده تناس نو دا وسلوال پوز څه کولای شي د حکومت مقاومت
ورک شي ورسته به هم تاسو کولای شي په دې ارتباط خبرې وکړي. اوس یو ټلیفون منتظر پات شوی دا به واخلو وګورو چې اوردون کې څه ویره باندې سبزان معرفي کې دا زاده راځي.
السلام علیکم، زه تور علي خبره کوم پاکستان څخه ملمنه والله متاسفانه زما رډيو شي نه بس څه څه کړی
بس د سيد اورور جان چې په اتکاله په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو څه لاس تراوړل او څه ستونزې درلودل په دې ارتباط خبرې کوسه.
ها جی ډیره شکریا جی. افغانستان د اسلامي جمهوریت افغانستان د مثال خبر اتکاله کې شو غواړم اتکاله اوس په اوشپاک او کاله فورې زموږ ځخه په افغانستان تخار ولایت د سوریش کې شو سودین ګم اوس په افغانستان کې لیکن د پروس کاله پورې افغانستان کې هیڅ بل کور زموږ کې چې تخار کې خاص خاص جنگ جګړه نو دغه هم دغه حکومت دا اوس انتخابات شروع سره غره بعد مې بیا امنی شروع شوې د څوک په کور کې شتل کې څوک په لاګ کې شتل کې څوک په جلسه کې شتل کې ته بیا امنی شروع شوې دي.
پښولو انستا او تاسو
آل د دې کو حضور نشته لیکن بالکل به هم څه سیاسي حد نه سیاسي واشوي دي.
پښولو ته ان مقصد دوی هدف دا دی چې وې د انتخاباتو نو ورسته په اشکشم اشکمش ولې لکه چې
انتخاب خوب در مجموع بله میشه که از آقای فدایی همی سوال تر بکنیم برای اینکه 8 سال قبل تا اندازه زیاد قوای بین المللی هم داخلی هم اینا موافقت به دست آوردن، مگم در این روزا علی بی امنیتی به طرف شمال هم پرونده شد، از جنوب به شمال به خیلی جای نمان که در اونجا بی امنیتی نباشه، مخالفین میتونه بیغم حرکت بکنه در اونجا و از طرف مردم هم حمایه میشه. یعنی
فدایی صاحب اورست تاسو دغه جواب یو تلفون بل منتظر پاسو دا به مخلو به رسو جواب ورکړي صاحب به خیر دی دا منوزي خبر مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزاد راځو.
الو السلام علیکم.
وعلیکم
الکوزای سیب تا تا ظریف نظر تا تا سمحترم ملمانو تا سلامونه وایم.
وعلیکم.
ملنگیاری ما.
مرحبانی ملنگی هستم.
ما سوال داده چې امریکایان د څه لپاره افغانستان ته راغلي و؟ آیا امریکایانو چې هغه هدف درلود هغه په افغانستان کې ولې پلی نه سو، ولې سر ته ونه رسېد؟ د دې دلایل زه غواړم چې دې رڼا پرې واچي. او بل سوال مې دا ده چې افغانستان کې امنیت ولې نه راځي؟ آیا دولت ولې له هغو کسانو سره چې امنیت خلالی امنیت خرابی لغو سره شدید برخورد نکی؟ او بل سوال می لوالی صاحب داده چې تا په خپل ولایت کې څه فعالیت کړی د امنیت په باره کې، د آبادی په باره کې؟ زه خپله د میدان ښار اوسېدونکی یم، زه خپله په دې باندې رڼا واچو. په راډیو کې نور افغانانو ته به ته ډېر اعلانونه وکړي چې ما په میدان ښار کې دا کارونه کړي، دا کارونه کړي، خو موږ خپله دغه ځای اوسېدونکي یو، موږ هغه ځای لیدلی دی، تا خدمتونه هم لیدلی دي، او تا چې امنیت راوستلی هغه هم لیدلی. نو د دولت چارواکي چې مثلا تا نه ده راوستلی امنیت، خو ټول همدغسې نشي راوستلی امنیت، نه ده راغلی.
تشکر ستاسې همدغه شو. والي صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خو الکوزی صاحب محترم، تاسو مخکې زما د لومړۍ پوښتنې نه وروسته ویلي چې د وردګو نه بعضې راپورونه راتلل چې د خلکو نه پوزې پرې شوي، لاسونه ځینې پرې شوي، انتخاباتو کې ډېر مسایل وګورئ. دا هم یو ډېر لویه ستونزه ده چې مطبوعات متاسفانه یا په زړو فکتونو باندې خپل تحلیل کوي یا داسې په اوازو انګازو باندې. د میدان وردګو په ولایت کې په هیڅ یوه سیمه کې لچانه پوزه یا غوته دا نه ده غوڅه شوې. زه فکر کوم چې کدا تصحیح شي بیا خلک یو ښه تصویر له ځان سره اخیستلی شي د په اړه باندې. بله موضوع، ما مخکیم چې د صلح او د امنیت تعریف ته اشاره وکړه، په دې خاطر باندې چې خلک داسې فکر کولو چې کله د مخالفینو نظام له منځه لاړ، ګمان دا و چې ګواکې دوی نور په افغانستان کې سوله راوسته او له دې فرصت نه مؤثره استفاده ونسوه. زه فکر کوم د دغه ګمان چې هلته اصلا کامله سوله راغلې وه، دغه ګمان هم زه فکر کوم چې باید تصحیح سي. بله موضوع د توقعاتو دی. توقعات اوس دیرش کاله جګړه، د دیرش کالو ستونزې په اوو کالو کې حلول، چې مؤسسات هم باید جوړ شي، سیستمونه هم جوړ شي، قوانین هم جوړ شي، هر قسم هغه سیاسي او قومي او ژبني او نور تربګنۍ چې د ولسونو ترمنځ متاسفانه د جګړو په نتیجه کې پیدا شوي دي یا داسې وړاندې کیږي چې موجودې دي، دو ټولو له منځه وړل په اوو کلونو کې چې هم باید ساختارونه جوړ کړي همدا ستونزې دي. زه فکر کوم دغه غوښتنې او توقعات هم شاید ډېر ریالیستیک او واقع بینانه نه وي. زه فکر کوم که دا ټول حالاتو ته موږ وګورو، د ټولو حالاتو په رڼا کې موږ باید یو داسې تحلیل ولرو چې څه کولای شو. مخکې ورور یې پوښتنه وکړه چې امریکا د څه دپاره راغلې ده. زه فکر کوم چې د دې په ځای چې په همدغو ټکو کې ځان ونښلو چې دا د څه دپاره راغلې، څه دپاره راغلې ده، په دې فکر وکړو چې موږ منهج د افغانستان د یو ولس په حیث باندې موږ څه غواړو.
والي صاحب بخښنه غواړم، دغه پوښتنه دا وه چې
زه راځم همدې خبرې ته چې موږ څنګه کولای شو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو. د بهرنیو قواوو چې دلته راغلي دي، موږ څنګه کولای شو له دې نه مؤثر استفاده وکړو چې خپل ملي او امنیتي ارګانونه په دې باندې غښتلي کړو؟ د هغوی د راتګ موضوع واضح خبره ده چې یو 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 نړیواله پیښه وشوه او بالاخره هغې په تعقیب باندې یو نظام حاکم و چې هغه د ټولې نړۍ سره دښمني راخیستې وله، د خپلو ولس سره یې راخیستې وله. د هغوی د منځه وړلو په ځای باندې د داسې یو حالت رامنځته کول چې ټول خلک په سوله کې ژوند وکړي، زه فکر کوم چې دغه به د ټول زموږ د دغه نظام هغه اهداف چې یو دایمي سوله او امن په دې سیمه کې راشي او ولس په آرامه فضا کې ژوند وکړي، زه فکر کوم زموږ د ټولو هدف باید همدا وي. اما زه بیا هم په دې تمرکز کوم او همیشه دا وایم چې راځئ، زه منهج یو افغان، زه منهج فدایي، نه د منهج د والي، زه منهج یو کلیوال، یو دهقان، زه منهج یو دینی عالم، زه منهج د قومي مشر. زه باید څه وکړم؟ له دې حالت نه څرنګه زه د خپل کلي او ولس په ګټه باندې زه فایده پورته کړم؟
بل هغه ورور پوښتنه داسې وسب چې ولې دغه مخکې خو صحیح ده چې امریکایي ځواکونه اته کاله کېږي راغلي دي، ویلې دا تخار ولایت یو مثال یې ورکړي، ویل زه د تخار یمه، د شکمشم
بلې مون په سوال ادامه دادم
او نظر سه پختونه مکر دوام ورکړه د پختونه تش ول ورسته د مشکلاتو سره مسته شوی د انتخاباتو نو ورسته الته بیا مې دي خلک تختول دي وژنې دي او دا وژنه نه نغه وژنه نو دغه سره د
تسلسل حتی اونجه کسای که ولسوال هستن مدیر امنی هستن اونا به ما مثال دادن که مثلا تقریبا 80-90 فیصد طالب ها کنترل د دست دارن حتی می آمدن مثلا حشر جمع میکردن با سباش می آمدن مردم بیزار میکردن که حشر کم دادی دروغ دادی. از اون خاطر قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین همکارم یک تلفن وصل کرده که امور بگیریم که خط نشسته بوالیسه ببخشین. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی سه
سلامونه وایم دا وریدون کو ته غازی ام له ایران خبر کوم
مهربانی سه
ما میلمنونه دا پښتنه ولا چې دی مثلا دا دومره اتکاله کې د امریکایان افغانستان تر غلی دی مثلا دی څه کړی دی تر اوسه پورې تاسو ګوره خروار ولسوالۍ د والي صاحب نه ما دا سوال ده چې مثلا دی خپل د توپونه راولي دی لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ ته جنگ دی خپل د شي جنگ کینده به سره کوم امنیت راسي نو عوام به سره کوم دی سره ودرېږي سره کوم د ملي اردو سره یا ملي پولیس سره به سره کوم خدماتو کې چې دی خپل مثلا کلی ولي دی ورداګ ولایت نه مثلا دا توغندی دی خروار ولسوالی ته راولې څوک به امنیت څوک به سره ودرېږي هر سړی دا شي وای کنه دې څوک دی رګسوک مرسته وسره کوي
دا تاسو ته سوال ساتل شکر یو بل ټلیفون لرئ مهرباني وکي
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
شمامود ته پېښور خبره کوم ما سلامونه او احترامات اغای زریب نظر او محترم ملکوزی صاحب او ګران ملمنو ته ورسېږي محترم ملکوزی صاحب زو نظر
مهرباني وکي
یار هفته می پلاور پندی کی زملا ملا پښتنه وکړه ما ویل ته ولی سایسره دا ویل دغه د پټی شورا چې دغه مشرتوب چې کرای کړي دغه د وجه زې سایس ولم ته د خپل ګټو په خاطر او د پردین مور بچانو ته د خودکشي فتوا ورکړي خودکشي خو بنی اسرائیل کوله د موسی علی السلام د فرعون ته زمانه کې او په خپل کور کې خودکشي کوله په بازارو کې نه کوله د اویازرو په شاوخوا کې بني اسرائیلو خودکشي وکړله د الله په حکم سره د پیغمبر په فرمان سره او دوی دا خلک نن په بازارو کې زنانه ماشومان او بوډاګان وژني زما په نظر سره دغو خپله ګاډۍ د بني اسرائیلو نن مخکې کړله ډېره مننه
ستاسو نظر و او نن هم په کابل کې او 14 شو و چې متاسفانه ډېره مغزوب لم درلودله ټول پرې متاثر دي او د هر انسان په وژنې یا د وینې په تویدو سره بشر ته یعنی فیصله تاثر او خفګان رامنځته کېږي په ترتیب د دې ورور نظر فرای صاحب مهرباني وکړئ
بسیار زیاد تشکر ما خو نمیتونم که به نمایندگی از تخار صحبت بکنم اما یک چیزی را ما میخوایم که واضح بسازم زمانی که ما میگیم که 80 فیصد یا 95 فیصد طالبا کنترل داره ما فکر میکنیم که نهایت زیاد مبالغه است چیزی که من میبینم 95 فیصد مردم اصلا با مخالفی نیستن آنها طرفدار صلح و امنیت هستن اکثریت از اینا با طرفدار حکومت هستن اما کسایی هم هستن که شاید نظیر اوضاع باشه ما زمانی که در تقریبا 40 سال پیش هم مثلا در دو وقت از تاریخم شاهد است و همچنان از کلانای خود شنیدیم که مثلا اکثریت ولوس در ولسوالی ها دو وقت هم مثلا حکومت نبود مسائل به شکل عنعنوی حل می شدن چون که ما یک اجتماعی عنعنوی هستیم زمانی که در یک قریه مردم جمع میشه و در قریه یک مشکل مردم را حل و فصل میکنه از طریق جرگه های محلی و در یک دو نفر از طالبان شاید باشه مردم فورا در مطبوعات ای را به شکل تحلیل میکنه که طالبا فیصله مردم را حل و فصل میکنه ما میبینیم در اجتماع خود که همیشه امی فعلا هم امی قوانین عرفی ما به شکل از قرنها در کشور ما وجود بود و هیچ گاهی به معنی از این نیست که طالبا کنترل داره
بله فدایی سب اینجا کمه که تصحیح اگر شد خوب است ما مصاحبه ها داشتیم اونا نفتن کنترل یعنی 80-90 فیصد امنیت نبود اونا میتونستن بین و در خانه مردم داخل شوند یعنی دوتر نیست که مثلا اولسوال کنترل نباشه و پلیس نباشه و اینا، اونا مستک خمونتا گفتن که اونا آزادانه میاین و اونجا مثلا در چاردره مرکز دارن. و دیگه ما امروز پیام ها داشتیم که بعد جای دیگه بیرق های خود بالا کردن و حرکت های خود میکنن، یعنی کنترل ندارن، بلکه یعنی مردم حالا از ترسال شوا میگه خواه ما میپره، اتر مردم شکایت میکنن. خب به هر حال بیاین از آقای دکتر وردک نظرشان بخواهیم که اونا این گزارش هایی که میای از اطراف اکناف افغانستان تا چه صحت داره، که یعنی مسئله امنیتی از 8 سال قبل یعنی بهتر نیست و مثلا یا بدتر شده، در این مورد شما موافق هست یا نیستین؟
ز دیده ورونو سر پدغه اتیا و نوی فیصد کاملا موافق نیم، په دلیل دیده چه که چیر اتیا فیصد دوی نفوذ ولری مانای نده چه حامد کرزای پر طول افغانستان که خلق قدرت یا واحد صلاحیت نلری. در پدغه سوال که چه اغلتا ملی پولیس موجود دی، وسلوال پاوز وردو موجود دی، التامینیتی ارگانون موجود دی، قضا موجود ده، والی فعالیت کهی ولسوالی طول فعالی وی، اتیا فیصد خلق ولی مخالف وی. در دیر دروغ دیده تا غلو ویل کی، دروغ ابنه ویل کی. در یوا قصه او بلا مهمه خبر داده چیزا اشاره ورته وکم چه دا یه واقعیتی چه ورسته دی انتخاباتو نگردوری پا شمال که زیاد شوی او اقل تا چوی لطوره لدیش دا گردوری زیاد شوی. اول ایلتی داده چه پا شمال که پاکستان دا پا رایده چه اتا 9 میلیارد دلار ایلالا سوار کل، او اقا لوجستیک چه دی روسیه دی خوان رازی دی دوی پا مرسته باندی ناتو و ایساف تا اگه گرتی دوی دلا سوار کلی دوی نو مجبور و چه اغل تا استخبارات دیپلماسی او مبلغین فعال کری او خپل اجنتان پا شکل ده اشکال و بلیگی اغل تا پا اصطلاح باندی و بخری کی پا دیک شک نشتره. ولی دا دیده مفهوم نده چه کاملا امنیت لمنزت لده و اغل تا پا اصطلاح تیه پیسد طالبان حاکمیت لده. دا یوه قصه و بلا قصه داده چه پا واقعیت شه چه امنیتی قوتونه زموگ ارگانونه یعنی وصلوال پاوز پا شمال که دیر کم توجه ورته شوی و علت همده و چه اغا طرف دیر مطمئن و آرام و اغل تا در زیاد قواه نده لگل شوی لکه دی نور ولایتو پرتلا بانده. پا دی ترتیب بانده امیدواره ایمه چه پاینده که در اغا خبرو تا وزارت دفاع و امنیت ملی و داخلی وزارت در توجه بکی او در دی تشویش دیر وار خبر
بر بر. ولی دخمان زنوگه تشکر آقای وردک. امر از آقای خالد پشتون هم یک کم نظر کوتاه میخواییم، اما یک تلفن وصل شد. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
اورور ادما سلام به تاسو ټول د ازادي کارکونکو په توګه سی یو ګرام ملمنوسه
تشکر مهرباني شه.
دا پښتنم د جناب والی صاحب څخه ولای کوالی صاحب خو بيخي او مخداسي خبري کوي لکه په افغانستان کې هیڅ شی نه وی جوړ سی تر اوسه پوری، ځکه چې افغانان په خپل هیڅ شی نه واړي، امن واړي ګورډي نه غواړي، کار نه غواړي، ګزاره نه غواړي، امن غواړي په ملکي پاتو کلو کې کاسي دی سلويختو دولتو قواوی راغلي دي او امن یې دراوستلې او د جناب قرضي صاحب حکومت راغلي دي اتو کلو دوران کې امن یې دراوستلې نو بدی دا څنګه حکومت ته دا څنګه خود افغانانو ته د منلو وړ نه ده.
تاسو کوم ځای ته تلیفون کوئ؟ تاسو د کوم ځای خبرې کوئ؟
نو ته د منلو وړ شي کنه خو امن په ملک راتلای شوی نو طالب څوک ته څوک ملګری شي؟ هاي دا طالب له کوم ځای راغلی ده؟ وخت یې تقریبا دا اوس تر یو لک زیات فوجونه یې کدی اعشاب په افغانستان کې وجود لري، امن نه سره وصلی نو طالب به یې کله کوم ځای یې کله
پاکستان. ورور جان تاسو د کوم ځای خبرې کوي؟ دا کولای شي د کوم ولایت نه؟ به کوم ځای؟
سعودي عربنا.
ها د کوم ولایت؟ د کوم ولایت تاسو په مجموع کې وای؟
دا ولایت حائل.
نه 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 په افغانستان کې زما مطلب تاسو د کوم
ولایت؟
د غزنی. نو غزنی ولایت کې باید څه وشي؟ د ستونزه تاسو په نظر څنګه حل کېدای شي؟
امن نشته.
امن څنګه راتلی شي؟
امن د کچیر،
امن د خارجانو، ګوره امن د خارجانو،
امن راشي داخله خپل ډوډۍ پیدا کولای شي.
نو امن څنګه راشي؟ وستا په نظر باید
امن څنګه راشي؟ نو حکومت امن راولي.
خو حکومت خو چې مشکلات خلک باید همکاري وکړي.
ستنه دې کدا دې بداسر سره وویل یک امن دې په ملک راولي.
دا غاسخه صحیح خبره دې وکړه. جنګ
تیار لري، ټانګ لري، فوج لري، دولتو ملکونه یې کا
پښه نو به پښه
دې کنو دې باندې امن نه ثاني ولا ډوډۍ نه غواړي، کومک نه غواړي، نور ملک چې امن غواړي، امن ته ضرورت
ده. کور دې ودانه جسر. یو ټلیفون بل مونږ غواړي.
بله شما دې بفرمایئ.
السلام علیکم.
زنده باشین. بفرمایئ.
احمد با مشهد زنگ زدم خدمت.
بله بفرمایید.
من ولی صاحب یک سوال فقط دارم، چون ولی صاحب گفتن که به پشتو گفتن و ما شاید الان نفهمید باشم. گفتن نیروهای ما چیزی ندارم، هواپیما ندارم، چون به حساب تانک ندارم، هیچی ندارم که در مقابل طالبا مثلا بتونم اونا شکست بدن.
دکتر صاحب خبر اوکرا.
همین طالبا چی دارن که اونا یک بار مثلا چی شدم که همه دولت ها میگم وای فلان و پشمدار. حالا اینا فقط بگم که طالبات چی دارن، حالا قدرت از اینا چیه که ما هم قدرت از اینا رو بفهمیم که چیه که اقدار اینا در مقابل از اینا سستی بدن میدن.
تشکر سر
تشکر از سوال شما. خوب سوالا یاد داشت محترم آقای پشتون. اول یکم کمی در قسمت اول انتقادات زیاد میشه، از او خاطر ما هم مثل ژورنالیست های وقتی که میهمانای ما زیادتر طرفای مثبت زیاد بگویه، باز ما هم کوشش میکنیم که نظر مردم و افراد هم انعکاس بدیم، چون در پیام ها در دسترس ما فعلا نیست، نمیتونیم بشنانیم. من سوال ما از آقای خالد پشتون ایست که یعنی کم وضعیت اینا در میمان ما، دو میمان ما یک قسم بسیار زیاد مثبت‌تر نظر به امروز میخواین نشان بدن به نظر من، فکر یعنی برداشتی که فعلا کردم. خی در این دنیا دو افغانستان است یا یک افغانستان؟ آقای خالد پشتون که از اوباما گرفته تا ناتو در این روزا افغانستان برآمده که در افغانستان عسکر زیاد روان که وضعیت خراب است، از گوشه و کنار افغانستان یا میای، از خود شما چطور مناسب یک کسی وکیل مردم در پارلمان وظیفه فعلی را چه قسمی از نقطه نظر امنیت چه قسمی تعریف میکنین؟ سیم
از ما پا عقیده کما وزه چی نند سبا ناتو یا بینملی جامعه پا افغانستان کی پا اغس درنوالی او پا خطرناکه هشکل بیانوی او تعریفوی سه فکر نکون چه موضوع پا غا اندازه خطرناکوی. دا موضوع تا اصلا غط شکل ورکول او یا غط وسعت ورکول او اغر دیر غط تلکی کول، سه فکر کوم دا یو جز دا ناتو او دا بینملی قواه و دا تاکتیکو یو جز دی. چه کموش پا قندهار کم دا شیوینو چه حال تا طالبان عملیات کوی، لیکن په مقابل کې ملی اردو اصلا د امریکایانو یا د ناتو د قواو اجازه ورتلای نسی، ملی پولیس داغه توان نلري، ځکه موږ وینو لکه مخکې چې وردک صاحب ویل هغه تجهیزات نلري، امنیتي ملی فقط پر استخباراتي مسایلو باندې تکیه کړی ده. یعنی په تیر هفته کې څو ځلې د اختر نه مخکې اصلا د کندهار د ښار په هومه کې یعنی په بناهیو کې حملات صورت مندل، څوک نه وشت دي مختور ووزی، البته په ناهیو کې در دې معنی نلري چې طالب ډیر قوی سوی دی، در دې معنی نه لري چې امنیت ډیر خراب سوی، در دې معنی لري چې حکومت نهایت ډیر ضعیف دی، نهایت د خپل هغه حکومتداري قوانین نستد وکولی. زما په عقیده بین ملي جامعه باید ملي اردو پر پل شو دري، هغه باید خود مختار کی چې په هر ځای کې جنگ او رسیدګي وکي. ملي پولیس چې دوی په ډیر غټه داوا سره دا ویل چې موږ تجهیز کړی دي، تربیه کړی دي، په تاسف سر زویم چې وزارت داخله باندې خوایم بدیږي وایي چې موږ تجهیز د تربیایو ندی موجی وینو په ولسوالی چې دروسه په دغه حضرت محمد ظاهر شاه د وختو تشکیلات کار کوي.
دا پولیسو وظیفه خو دانه د جنگو کې وسو، متاسفانه پولیس په جنگ کې خپل شي بي دي. د پولیسو وظیفه خو امنیت ساتل یا د خلکو په د امنیت هغه کوم وظیفه چې ورته ورشو د هغه مستقیم په جبهه کې جنگیدل نه دي، دا غوي هغه خو د امن ساتلو د وظیفه لري چې امن وساتي. نو د ملي پوز صحیح ده، تاسو خبره چې ملي پوز باید غختل وي په جنگ کې د خپل وي، نو تاسو ولې ملي پولیس زیات دغه کوي په دې باندې انتقاد کوي؟ کولای شي چې مثال
زستاسو د خبرو په سل کې سل موافق یم. زموږ مصیبت هم دغه دی چې ملي اردو د خپل اختیار نه دی، خپل ملي اردو په دې اعتراف کې درغو چې د بین المللي قواو اجازه نه دی، د هغو سره په بغل کې روان نه وي، د هغو استخبارات نه وي، امر د عملیات نه وي، هغه قطعا د کندهار د خپل اردو سره وتای نه سي. پولیس چې وظیفه یې د ښار د هومې یا د ولسوالۍ د هومې د امنیت ساتنګ دي، هغه بدبختانه په جنگ اخته دي. زه بالکل د دې موافق یم، لیکن دلته زما سوال دا دی چې استراری دی پولیس تقریبا درنیم تر څلور زره پولیس در څلور زره نم زیات و زواج د قندهار شهر تشکیل لري. متاسفانه دغه څلور زره خپل د څلور زره زور نه وي، وخت چې په ناحیه کې ټکان کیږي د شهر په ناحیه کې، بیا نو د ملي اردو وظیفه نه ده، د ملي پولیس وظیفه ده.
والی صاحب فدای صاحب، هغه مخکې ورورم د غزنی چې تلیفون کړو د سعودي نه او د غزنی اوسیدونکو، هغه خبرم دا و چې ولی تاسو صحیح سي گزار نه کوي په د دښمن باندې یا په مخالف دغه څوک چې د امنیت خرابوي، نو ستاسو ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولې وسایل نه لري، اجازه نه لري، نور مشکلات دي؟ وخت په ډاګه کې صاحب مهرباني.
مخکې د مشهد نه ورور دا پوښتنه وکړه چې دغه طالبان څه شی لري، مخالفین او حکومت څه شی لري. زه فکر کوم چې مخالفین یو شی چې لري چې هغه حکومت هیڅ نه لري، هغه د دوی بی قانونی ده. د تحقیق او څیړنې نه پرته یوازې په دې باندې چې یو چارواکی یو حتی بازار ته ولاړ شي، که له غزنی نه کابل ته راشي، صرف په دې هغه که د خپل سودا دپاره هم تللی وي، هغه کس پرته له محکمې، پرته له تحقیق، پرته له څیړنې هغه وژني. اما هغه څه چې موږ لرو، موږ باید هر څه د قانون په چوکاټ کې وکړو. د مثال په ډول باندې موږ ته په یوه کلي کې د یو مخالف په اړه باندې ټول شواهد، ټول معلومات وي چې فلانی د فلانی زوی په فلانی کلي کې راغی، دا کار یې وکړ. موږ که دا کس نیسو، نو موږ باید هغه ټول قانوني مسائل او مراحل طی کړو او دا کس ونیسو، تر څو موږ په محکمه کې په ده باندې دا موضوعات ثابت کړو. ځکه که موږ اوس وګورئ، موږ اکثره ځینې خلک چې ونیول سي هغه خوشې کېږي. خلک فکر کوي چې محکمو دا خوشې کړو، اما محکمې په دې کې په دې نه دي ملامته چې هغه کافي شواهد چې لازم دي هغه راټولول ډېر وخت غواړي. نو موږ باید هر کار د قانون په چوکاټ کې وکړو. طالب خو چې همدا وایې اورېدل چې یو تجار دی، کابل ته تللی دی، هغه تجارت کوي، اما هغه چې بېرته وګرځېده پرته له دېنه چې څېړنو کې هغه وژني، او دا هغه یو ډېر یو هغه افراطي غیر اسلامی، غیر ملی، غیر قانونی حرکت دی چې زه فکر کوم خلک په ویره کې اچولی دي. زمونږ ستونزه ټوله په دې موضوع کې ده چې مونږ ډیر زیات قانونی مسائل لرو. لومړی محکمه ده، اوله محکمه ده، اوله ده، دومه ده، درېیمه ده، دا ټول باید طی کړو. هلته صرف تاسو باور وکړئ چې کلی کې صرف دومره ووایي چې یو شبنامه خپره کړي چې که تاسو فلانی ځای ته لاړئ بس تاسو ووژنم. دا حالت د سیو حالت دی چې ترڅو دا ترڅو
چې والي صاحب بخنه غواړم، د قانون مثلا مطرح کړل، خو دلته اوس د خلکو سره دا پوښتنه ده چې دغه د جمهوری ریاست انتخابات او د ولایتي شوراګانو انتخابات او تر اوسه حالت ګډوډ دی په افغانستان کې. د سیو قوي سیاسي زعامت رامنځته نه شو چې دا د خلکو د تشویشونو خرافه کې نړیواله ټولنه هم خپل اهداف لري، یا مثال یو نظر دی بل په بل نظر دی. نو په داسې حالاتو کې خو طبعا بی امنیتۍ ته لار هوارېږي چې د خلکو اعتماد د منځ ځي. چې دا ولې دا مسله دومره سره کړکېچنه شوله؟ خو یو رهبر دی ټاکل کېږي او باید په هغوی باندې د خلکو هغه څه چې قوانین موجود دي، د کمیسیون دی یا نور ارګانونه دي، هغوی باید فیصله وکړي او رهبر باید وټاکل شي. په ترتیب مخکې دې چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي، بیا ټلیفون ډېر منتظر پاتې شوی دی او ټلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حنیف د کابل نه خبرې کوم. وعلیکم السلام. او موږ خبر هم نه کړو دا ډېر غوړه راغله دا سخت کتاب دا انسان جزا وایي خو دا وظیفه کې پرې خوله نه دا سیاسي امیر مخکې ته اردو کې سیاسي تشکیلات او هغه سیاسي امیر نو دا وظیفه او خلک دی مطلب مبارزې او جنگ ته تشویقول نو دا بیا وایي چې ولا دې څوک دی او بې سواد افکار په مقابل له سوال مقابل کې چې لا جواب پاتې شو نو زه باید لاس چې وو تخته ماغه فرق هم کوي ول دا راځي او چې پښتنه هم دغه تبلیغ ما همدغه وو همدغه راته ویل شوي وو همدغه م ویل شوي مطلب دا وطن ساتل په مونږ فرض وي او وطن د مور حیثیت لري نو مونږ بچیان مونږ یې باید وساتو دښمن مقابل کې. نو هغه وخت نوي روسان راغلي او شپږ میاشتې روسان تیښي وو نو دا تبلیغ مې کوو. اسلام وویل څه پوښتنه خو نه لري وایي دا یو عسکر جیب خو ما ته ویل که داسې چې مطلب مور ساتل په مور فرض وي که زمونږ مور بل مېړه وکړي نو مېړه باندې سفر څه د ساتلو وایي وو بالکل سر وروره موږ باید دا پوځ پرېږدو. نو هغه دی روسان راغلي دي مور بل مېړه کړی دی نو بس دا وطن ساتلی همدوی پوهېږي او ساتلی پوهېږي. نو وایي هغه دا ما دې په تاثیر کوي د لاجواب پاتې هم چې دی په رښتیا واقعیت همدغسې یو شی وو. نو اوس هم پیرایي صاحب وایي هغه پښتون سم دا خبره کوي موږ خپل لواک نه نو دغه یو لک دوه لکه دي راغلي دي څلوېښت پنځوس همدې بجې وساتي کنه دا وطن دلته افغانانو سره بېخي هغه د وطن ساتنې چې زوره کسوله خپل واک دي خپل اختیار دي هغه امنیت پوره سوره بند خارجیان دا ګورې په دې دی افغانان د خپل واک دي نو بل د وسه امنیت راځي اته کاله تیر کو ورځ پر ورځ بدتري ده. خو دې ټول پوهېږي چې مغربیان خپل منځ کې جوړ دي، طالبان ایس آی پیدا شروع کړي، ټول افغانستان جاسوسان ځاله ده، دا وطن به سره خوندي وکړي. زه خو نه پوهېږم.
تشکر صاحب، پوښتنه مې یاداشت شوې ده، توضیحات وروسته به په خبرې وکړي. مېلمانه یو ټلیفون بولم شته صاحب، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه وکړئ. بله صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مہربانی رادیو دل گٹھی ٹھیک مہربانی واؤ خبر ہے اوکے سر مہربانی
منوت السلام علیکم مخلص
مہربانی سر
زما دا دغه دی چې خپل نظر درته بیانوم. زما نظر دا دی چې اته کاله اوس تیر شوي دي چې امریکایانو کوشش کړی دی چې امن نه راځي په وطن کې، یعنی تقریبا چې اته کاله نور هم کوشش وکړي امن به رانه شي. ولې په دې وجه باندې چې دوی افغانان ډېر ځیرولي دي، ډېر یې ځورولي.
لاین قطع شو ورور جانا،
سوال فهمیدل
او په خبره دی پوښلو چې د خارجانو افغانان زور ولې دي. نو کبه ټلیفون کې به ټلیفون وکړو ورسته او کنی او نظر خو دی واره در شو پاتې. خو مهرباني وکړئ صاحب، پښتون صاحب او والی صاحب فدای صاحب تاسو او ډاکټر صاحب سره خپل کو جوړ شي چې څوک د چا زو درې سلو ټلیفون نو صاحب مهرباني.
زه فقط غواړم خالد پښتون یم چې د اخیری ورور جواب په ولن جمله کې ورکم. به دې کې چک نسته چې د تیرو اتو کالو په جریان کې لکه والی صاحب چې مخکې ویل په شروع کې یو نو سول په وجود رااله، البته امنیت نه وو، خو بیا هم یو نو سول و او قیدایس به چې دا سول په نهایت په امنیت واوړي. په تاسف سره وایم چې یو څو فیصد د دولت ضعف، یو څو فیصد د بینالمللي جامعې سختې اشتباهات د دې ملس ولی چې دا وازه نور هم خراب اسوله. لیکن زه د دې ورور څخه یو پښتنه کوم چې اته کاله د دغه اتو کالو مخکې چې طالبان په وجود رااله او داغه نه مخکې د امنیت په افغانستان کې نو ور طالبان چې نن جنگیج د امنیت په خاطر یا د وطن په خاطر د دوی په اصطلاح الته خوم جنگونه و، یو لک شل زره نفر په شهادت ورسېدل، د دشت لیلې جنگ شهیدان، د نور ځایو، د قندهار او د هرات لار شهیدان، دغه جنگ په دغه وخت کې نو اوس په اینده کې کډ امریکایان نن ووزی دنیا ووزی. آیا د دې ګارانټي دوی په دلایلو یا په کوم ثبوت ویلی سي چې ورسته باندې بیا دې آرام کښینی او د حکومت په چوکاټ کې خپل کارونه اختیار کړي او د امن لار به غوره کړي، د دغه ګارانټي څوک ورکوي سي؟
بله، موضوع داسې امنیتي وضع په مجموع کې نه ښه شوې ده، نه خرابه شوې، بلکې په یو جهاد کې مونږه پرمختګونه کړي دي. مخکې چې پښتون صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه، د طالبانو په وخت کې که څوک داسې فکر کوي چې هلته امنیت و، زه فکر کوم دا به ډېره لویه اشتباه وي. دغه ورور چې کومه خبره وکړه چې په دې کې هیڅ شک نشته، زه له دې سره کاملا موافق یم چې که مونږ هر څومره په بهرنیانو باندې متکی کیږو، هغومره به مونږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. دا باید دغه پیخ دغه موضوع ته افغانان د پای ټکی کیږي، اما د بهرنیانو له موجودیت نه مؤثره استفاده د خپل ولس په ګټه باندې کی. ما زه یو خبر وکم، دا ورور ویل چې یو امریکایي عسکر سره ما خبرې کول، یو افسر و، هغه ما ته ویل چې که چیرته په یو کلي کې ولس په خپل باندې د ولسي تړون لارې یا د خپل میکانیزم لارې امنیت راولي، مونږ اصلا هغه ځای ته ضرورت نه لرو چې مونږ ولاړ شو. نو دا معنا چې دغه کسان هم که چیرته ځي او راکشول کیږي یا کوم کلي ته ځي، دا هم د یو بل چا د یو عمل په نتیجه کې کش کیږي چې هغه مخالفین دي. اوس وګوره، دغه امریکایان په وردګو کې ولې د بهسودو ولسوالیو ته نه ځي؟ هلته ولې بمباری نه کوي؟ مثلا ولې هغه ته نه ځي؟ دا تر دوی د امیرداد وي برخې ته نه ځي. مثلا په شمال کې تاسو وګورئ، دا ولې هغه سیمو ته نه ځي چې هلته زمونږ نور ورونه میشتي؟ یوازې ولې هغه ځای ته ځي چېرته چې زمونږ پښتانه ورونه هلته میشتي؟ خو هلته حتما داسې څوک شته چې دا نارامي را پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې که امریکایي قواوې مونږ غواړو چې د هیواد نه موزي او بالاخره د دې خپل واک د دې خپل مسؤول امنیتي مسایلو مسؤلیت په بشپړ ډول باندې مونږ پر مخ بوزو، هدف مې ورنه حکومت او ولس او ټول دي، نو مونږ باید لومړی د هغه چا هغه چاته توصیه وکړو، هغه چاته وایو چې ورور خو ستا د عمل په نتیجه کې دا پاتې دي، خو که دا نن مونږ دوی د ډزو ډز نه لاس واخلي او دوی په دې باور دي چې 50% یا 80% یا 90% ولس ورسره ده، د انتخاباتو میکانیزم موجود ده، رئیس صندوقونو ته او هغه ځان ثابت کړه، اما ستا د ډزو ډز په نتیجه کې د امریکایان پاتې دي. په دې باندې مونږ هم نه یو خوښ چې وي تر اخره پورې، په دې باندې هیڅ یو افغان زه فکر نه کوم چې تر اخره به په دې باندې خوښ وي چې دلته دې همیشه بهرنیو قواوې وي. اما بنیادي پښتنه دا ده چې دغه بهرنیان که پاتم دي، ستا د وسلوال او د مخالف د ډزو ډز په نتیجه کې پاتې دي، که دا کلي ته ځي او هغه کلی کې یو څوک ځورول کېږي، ملکي تلفات حتی را پیښېږي، دا هم د وسلوال مخالف د همغه ناقانونه حرکتونو په نتیجه کې کېږي. پس لهذا هغه څه چې په مخالفینو پورې دي چې ډزو ډز ودروي، په رښتینې بڼه باندې سولې ته غاړه کېږدي، که ملت ورسره وي د سولیزې لارې نه د خپل سیاسي واک لاسته راوړي، که چیرته دا وسي بیا به زما منحیث د والي د پښتون صاحب منحیث د وکیل او د وردک صاحب منحیث د یو نظامي سړي، دا به مونږ پخپله مونږ هم بهرنیانو ته نور خوله جوړوي چې نور دلته ضرورت نشته. اما زه فکر کوم که د دوی بقا ده، ګوره که د دوی بقا ده او که د دوی دوام ده، دا هر څه د هغه چا د عمل په نتیجه کې دي چې هغوی د افغانستان ولس نارامه کړی دی.
تشکر. هغه ټلیفون مخکې قطع شو، اوس بیا ټلیفون کړی دی ورور، مهرباني وکړئ مخلص صاحب.
باز قطعش بخال
تلیفونی لکه چه خراب ده پرده دی.
خب وردک سیبا مگه در قسمت اول حال 5-4 دقیقه داریم، باز به خبرها میریم، باز از خبرها در قسمت دوم روی راه های حل صحبت میکنیم. خب آقای وردک سیب، شما از نقطه نظر فلسفی هم به موضوع نگاه میکنین، این خب تقریبا 100 سال است که نمی جار جنجال در افغانستان آغاش که دین از دست میره، دوباره دین از دست نره و اینمی سلاح اصلی مخالفین فعلا در افغانستان است که تبلیغ میکنن که خارجی ها آمدن که وطن ما را برباد میکنن و تیل ما را میبرن و مچم دین ما را از بین میبرن، دخترها ما را به زور به مکتب میبرن. از این نقطه نظر هم مخالفین میتونه که در بین مردم ریشه بدونه، یعنی مثلا در ولایت قندوز یا دیگه جایا که طالبا ما گفتیم که میتونه در اونجا حرکت بکنن، یعنی مردم بعد از نه یک موقع میتونه، یعنی چشم پوت میکنه، یعنی به دولت خبر نمیده که اینجا طالبا آمده. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین؟ تا چه حد از نقطه نظر تبلیغاتی در 8 سال گذشته کار نشد که جامعه جهانی هم به مردم افغانستان بفهمه که اینا به چور چپاول نامدن، اینا آمدن که به اصلاح به ضد تروریسم مبارزه کنن، یا چطور وردک سیم؟
ببینین، شما به نکات بسیار اساسی اشاره کردین. مسئله جنگ در افغانستان و یا چرا افغانستان خانه جنگ گشته در طول این 30 سال، سوال هم ایست که مردم تا حال فکر نمی کنن سرش. به هیچ وجه اینا متوجه نشدن که عاملین اصلی قضیه افغانستان یا ای کشماری که مردم افغانستان به ای دوچار شدن از طرفی که هدایت و رهبری شدن. مردم اکثرا بی سواد هستن، اخبار مطالعه نمی کنن، رادیو ها را نمی شنون، تلویزیون ها را اکثرا یا ندارن و یا امکاناتش وجود نداره که اینا را ببینن و مسائل تحلیل و ارزیابی بکنن. افغانستان اول در قدم اول در قید و بند اسارت پاکستان ماند. پاکستان از روزی که ناتو وارد افغانستان شد، شورای امنیت از این فیصله کردن که ما در بین دو پل به اصطلاح دو دشمن قوی موقعیت داریم که از یک طرف هندوستان است، از طرف دیگر افغانستان که حال به اصطلاح تبرشان دو دسته پیدا کرده و ناتو آیساف همراهش همکاری میکنه. فیصله به این شد که باید ما افغانستان را آرام بسازیم و برای هیچ وجه برای مردم افغانستان موقع مساعد نسازیم که در اوج برق بیاید، در اوج گاز بیاید، در اوج خط ریل ساخته شوه و پانتون ها ساخته شوه و راه های مواصلاتی و در خلاصه در هم عرصه ها افغانستان به پای خود استاده شوه، یک کشور مترقی و آباد از هر لحاظ ساخته شوه. به خاطر از این که ترس از این وجود داشت که اگر افغانستان صاحب اینی چیزایی که ما عرض کردم میشه، خود به خود مسئله دیورن حل میشه و مردم میای به طرف افغانستان، دیگه پرابلم پاکستان به امرای افغانستان نخواهد بود. این ترسی بوده و از حال هم شما ببینین که غرب در مجموع از افغانستان که در پاکستان دوست داره. شما ببینین از سال 2004 تا 2007 اینا 76% کمک های امریکا را برای خود جلب کرده که تخمینا بالغ به 2.2 میلیارد دلار میشه.
بله وردک صاحب، همین چیزای مهم شما گفتین، منتها در قسمت دوم اگر ما زیادتر روی از این مسائل صحبت کنیم که در افغانستان چی کمودیا داریم، والی صاحب هم گفت گفتن، خالد صاحب هم، آقای پشتون هم گفتن مشکلات نسبی هستن.
بله، ما میخواستم بیایم به مسئله کمبودیایی.
بله،
به می کمبودیایی که مثلا ما بیایم، اول ببینید ما در وزارت دفاع خود قمانداریت وجود نداره. وقتی که وزیر دفاع لوی درستیز باوین اول بین خود برخلاف باشه، از حاکر قماندارهای دیگه چی رقم امر و قمانده را تطبیق خواهد کرد؟
بله،
در پالوی ازی وقتی که اردو تکمیل نباشه، قوای مسلح اکمال نشده باشه،
حالا خبرها را از تاستا اعلان میکنیم در قسمت دوم گپ میزنیم. والی صاحب شما در قسمت دوم
نمره برخه ختم شده. خبرونو وقت ده افغانستان خبرونو احمد حنایش وی ورپسی با بینانه بال خبرونو رو